أساسي أو بشري حقوق.
دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبریال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو ته استاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي، نو د لاس تریدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي، یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره دریږي، له همدغه ځایه څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځایه څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځایه څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي، یا د یو چا کور ته ور واوړي، یا غلا وکړي، او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نورو هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کا. دا هلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل سوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې د اخلي پخلي حق دی، د ښو کالو د ښو جامو اخیستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره په درنو کارونو باندې پیل وکړي. یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي، وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي، هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15-10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ و د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالی هغه عمل رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه عمل رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولای. د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل و خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، پروژه څارو ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیو کې کوي. موږ وینو چې یو مسول د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارل دي، بل مسول 6 کسان په دندو ګمارل دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، ځان یې وکړ، ځان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدي، پر هماغه نقشو قدم باندې روان وي، دوی هم له زیانه سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هېواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبوره کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هېوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به یې وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایرانو د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وه، یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان وو چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مورو پلارو د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کېږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي، ځوانې ته د کومې ورځ لپاره یې، نو ته خو مجبور یې ودادې وهادې. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کېږي، بیا هغوی مجبوره کېږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي. کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو، د چاقو، د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنی په کول کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړې چې کله په مملکت کې کار نه وي، نو له کس نه د کورنۍ مسؤلیت ورلغاړه ده، شاید جرمي مسایل پیښ کړي، شاید نور داسې څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي. او بله خبرداره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کېږي. په دې تاسو خبرې وکړي، که په دې راته وغږېږي چې له روحي رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري، یو ډول تشویش کوي. بیا د همدغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږد کېږي. نشه خپله فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي، هغه د دې په خاطر چې لږ یې فکر پر بله سي، لږ یې دغه پام پر بله سي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو، دا د همدغسې سیاسی بیکاروی زیږنده ده او پاتسو روحي ستونزې سل پر سل ورسره تړلې دي. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یوه نوله ورځ اورو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې ځوان ځان رازړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي، کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ پر یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا به په عام بازار کې اولادونه راباسي او وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلی، یا به راولاړېږي خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګي خرڅومه. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اخته وي، د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هېواد څخه پرار وي، نه به بیا غلاوي وي، نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کېږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کېږي، څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښېمانه کېږي چې دومره درس، دومره تحصیل، دا یې چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګېږي، څومره دې د خپل ځان له خپلو سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي، یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپله کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی آن د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي، دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي، ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي نه په دې خطرناکو لارو باندې، او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات و کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ په ځان باندې تېروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونو خرابوي. معنا دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو، په خپل ټولنو، په خپل هیواد کې تغیر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مږغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي، همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بویه چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ سوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابره کړي، هغوی دې له دندو نه لرې کوي، هغوی دې نه مایوسه کوي، هغوی دې نه اقدامن کوي، هغوی دې د نورو لمن ته نه اچوي، هغوی دې له ځان څخه نه لرې کوي. ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری، د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړه، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته، یو بل کس ته بیا په خپل غیږ، په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بلې لوی کرغیړنې او پردۍ جګړې ته لویږي، ښه وخت دی چې عقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان ټول کړی سي او ځوانان ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د داسې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم،
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرله پسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تجې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ ورسره پرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډیر سمو خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرېولل، هغوی ته بیا ډوډۍ پخوله. نن سبا خاکارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرست ته نور څه وایي؟ همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دی که مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل فرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له فرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته په کتو، هغه شیان ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات هغه مالته پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سم یې ولیدي، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی شي. بد جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنچه رانیسي یا به مې په چاړو چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅه اخلي.
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته؟ دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، هماغه دې تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړي وي، او هغوی به یې له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شاهدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړي ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، غږونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړې مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړي، یا هم اوړه غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجیانې نه لیکي، یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یې. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یې، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالات دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالات تغیر سي. خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپلو کروڑو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدې ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو، یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځکه چې است الله ممال او ملګری.
مخام لشپاگو ده سهار تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلی رویشتا تا
آزادی ملما
د آزادی ملما د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم زمونږ د نن ورځې ملما ځوان لیکواله فتانه ژوند ده په دې خبرونه کې به لاغل ژوند نو ورو د لیکنو پاکله د ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغل فتانه ژوند د خبرونه ته ډیر خار اغلی مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیر مننه فرشته دیانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته موږ ته مو بدن راکړی
مننه فتانه جانې د خبرونې پیل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو درته وایې چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدونکو ته لګوایې
کابل تراغلم کابل کې می زندگی پایل کړل نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی ښځو زده کړې محدود سوالی بیخی و ترال سوالی پانتونونه به مرونه سکاله مستنونه سوکاله نورنجونه هم دارنگا سی خپل و زدکلو تا دوام ورکیز مرو مکتب پا نمائی کی پا تولو بیا پا غکی استادانو کمکو کسی مرو پا 2020 کال کی پاری رکلولو ترینه زکه زکری په دغه مخ کې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2020 کې بدلون راغی نو زموږ زکری هم داسې پاته ولې بیا په 2020 کې موږ ته استادانو دغو کومکونه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې پارېغې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر بدلی و بیا ما خپل سی وخت می ضایع نسی او غنه سی په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه رایسته کول له مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړل پر رسنیو ته مې فعالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دا راز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې غنه وروسته سي بیا زه کابل ته رالم کابل کې کوم سي تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي ما متاسفانه بد بختانه سي بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو بس اوس هم ته رالم
مننه فاطانه جانې. فاطانه جانې تا د خپل خبرو په لټ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغېزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو ځکه چې په هغه وخت کې لا زه دومره نه وم ناامیده خو ځکه چې داسې ویل کېدسې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم ډېره ناامیده سوم خو بس هیله منده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي بیا انشاءالله موږ امتحان به ورکوو کامیابېږو به خپلې انتخاب هغه ته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوام ځلی چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وده او ډېر راته که حقیقت هغه سې ووایو موږ سې ان واقع تر بیا د سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم امتحان مو ول درېیم سمستر ته تلم راتلونکي همچ کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړسې زده کړو بهیر درېدلی دی بېخي ژړا مې راغله زه تنه نه وم زما خور هم وراسره بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکله دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله په دغه کلم راته وایي
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت اوس موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وایس خلکو په کې کار موندو هم یې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې سیمه کې ولو هغه وخت کې زه وم میشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یو ښه ډاکتر وم ځکه زموږ د کور ډاکتر شلو کو ستاسې ورځ ډاکټر ووزیر اما کله دی وخت بدلن سره زما سیم په پورته کې دا سره زما د مکتب په پورته کې دا سره بیا دا زما انتخاب نه او بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېدو همیشه زما خوښه همداسې بدلېدله خو بیا قابلګي زما صرف په د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د خوښنه خوښ سو ځکه چې پدی کې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله نو بیا دلته هم داسې وم خوشحاله.
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې، هملته د ژوند کړی و، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و؟ آیا هلته څه تا لیدلي و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړم راته ووایه.
زما تبه لږ زره بل رنګه اساس غوندې وه همېشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له امس له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي له ماشومانو سره داسې چلند کېږي له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې په دولت کې په نظام کې په هلته والته نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کړي داسې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید داسې وکړو شاید موږ په ځان کښې داسې مخپله په ځان کښې داسې اوسېدلې چې شاید دا انتخاب کړم زه به په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم خو بس هماغه څه ونه شو.
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښې رشته د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو، ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړې دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنې ما سن د مکتب له دورې نه شعر کورته نه سو ویلی ځکه ویار کس ته شاعر نه سو ویلی بس ما شعر لیکله زیاتره وخت کښې شعرونه مې لیکل خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله په لنډه کیسه مې لیکله کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم دعوت میډیا ته بیا هلته ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول دغه ادبي هغه لیکنې کول بیا ډېر وخت زموږ مکتب کښې ولګېدي کې زیاتو خلکو رسنیو راغلم ادبیاتو سره زیاته غونو بیا دغه علاقه داسې هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالې چې کله زموږ ونه سوی ما ونه سوی کولی شي هغه حقوقي برخه بدغو کې موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه جېته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمان و بیا ما کیسه لیکوالي پیل کړې اوسې موږ کولی شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو دا هم د موږ د غږ د اوچتولو د ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالي پیل کړې.
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلی دی په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای؟
مستعار نوم بلکل مسام باندی ما لیکل کوانو نپیشم سی داشت به طولانی اغاوسی زکر زمان نوشتل سی با خبال و خلگو کرد سی سی مغازوان کهو زکر تر زیاد ما دویتون اولو شایر تا دیگو تا چاس پرسانه یکی کار کهو نو کار سمرا تکری ازادی کسی بوان سی زمان خلگو که تر یو سی هدن نورو خلگو نوا و بیای هم محدودیتون رو درلودی شازو بولندی پیگر هم را ازادی ندرلوده دشاروی درلوده خود شازوی ندرلوده زیاده زین دست کورانه بیسی او با درلودو زین دست خلقم و لسی او بیا هیچ ازادی پیگری ندرلوده لنو ما باید پا مر جامعی که از زوند کرای ویسی ارتا باید زاقا سپاتا سوی وی سی ترسو دی خلقو دی پیگر مخنیوی وکم سی دیگه پس تاسمان بگم خل مستقر من کاروان بسنم اکثر وقت کاروان اینا حال تزه بسنم کمسی پاپلو خلو کیم بیا عزیزان نشو
ایا تر وسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی ولو خب او خلقو که سی کم سی پکری محدودیت لری که او کزو سم نوارم سی او وکم اما با سم سی پکری محدودیت نلری و زهنونه تر یو ساده پکرونه ازاد دیو سم نو دیو کسی نوارم سی خبال نمپاد کم زه خبالشکار نوم باندی بیا کولا اسم او وارم هم او پا ماغ خلقو بشاید زو اجراتو نسم کار
فتانه جان دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه دی یوې انجلۍ په او یا هم دی یوې خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې انجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغېزې درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه د ټولنې دا محدودیتونه دي او دا ستونزې دي، دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، د هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیاتې ستونزې په هر جي کښې سي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هر څه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کېږي، هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ کېږي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره او داسې، خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي، کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده واقعا، که سړی فکر وکړي او احساس یې کړي دا یو افسوس وړ حالات کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې وي سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي سي دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي،
د خپرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو په هکله ووایئ چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو پرې ویاړئ او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو دپاره کړي وي، نو کولی شئ له اوریدونکو سره شریک کړئ؟
که څنګه چې مخکې وویلي سي زه څه مکتب مې وسړه سي هغه ورځ ته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، یو قسمه ته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی که داسې یو څه رالو په موږ باندې. اوس ما فکر کې دا اوس اصلا موږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو د دغو په هکله کتن معلومات نه لرو. موږ کوم موږ په دې کې ورک یو، موږ څوک انتخاب کړو دغه په اساس باندې؟ ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نارو هیواد نه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې. سېدي زه به ځوانانو ته خلکو ته خپل ولس ته شخصیتونه ورپېژنم سي اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن چا دې وطن سره خوږېږي. نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم الوتن ور ما لوستونکو تې ور وښوم له دغه لارې نه. بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول. د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره یا کوم سې زیاتو هغو ته لاس دسترسي نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې. له هغه وروسته دا چې دغه اسلامي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره شي، خپله د ښځو غږ واوسېږي. موږ ته به اکثره نجونو ته اول ځکه ما ته تجربه کېده، بیا دا نورو نجونو موږ ته به اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو نو هغه د غږ ته وتو لیکوالانو سي کومولو لکه وطن په سطحه به ودي هغو لیکنې به انتخاب سي. نو د ښځو بېچاره ګانو ځکه چې یو ښځو کې انګېزه نه وله سي، بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې، ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې. هغوی به خپل لیکوالي به وه یا بې شاعري وه دا محدود ساتلو، نو هر چېرته به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې. دا وضعیت اوس ما د ښځو لیدل او نو په اساس باندې وویل دا د زده کړو بهیر اوس ځان ډېرېدلی و چې وضعیت ستونزې وې. ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم چې ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي، هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي. موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو، به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې. موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت وه، ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو. نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو، او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې. اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول. نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې جایه، او د دې لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي. نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره. اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي. زه خپله چې کله د نجونو خوشحالي وینم واقعاً هم خوشحاله کېږم. کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله یو خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم. یعنی موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري، نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې، ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي، او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي؟
دا اول خو موږ تصمیم وکړو چې په فزیکي بڼه، بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توانم نه درلوده ځکه چې زیات خرچه راتله دومره موږ نه درلوده دا په آنلاین باندې باندې شروع کړه په آنلاین باندې زه اوس تر فزیکي باندې آنلاین ته زیات خوشاله یم او دا موږ په آنلاین باندې باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین باندې باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنیټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې وګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي موږ یې د ښکو انتخابوي د ځان وي بیا په آنلاین بڼه دې مجلې په شکل ورته خپرو نو ان شاء الله اراده لرو چې یو ورځ وکولای شو په فزیکي ډول یې همشته نشر کوو موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي باندې هم یو برخه ورته آماده کړو.
فتنه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین باندې جوړول یې هم آسانه کار نه دی ستونزې ځان سره لري او یو نوی پایل نوی کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دی در سره په دغه برخه کې نور څوک دی نجونې دی ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو مالی هغې موږ خپله په غاړه اخیستی ده زه یم او ما سره یو بل کس پسې هغې ډیزاین برخه مخته وړه مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي د ښځو پکې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده هغه ځان نه ښیي ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي دا دوه کسان یو بیا یو بل کس هم در سره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي خو اصلا دوه کسان یو بس مالی هغه موږ نه لرو ملاتړ خپله یې مخته وړو.
په دې برخه کې د ژوند پاک لراته وایي چې په افغانستان کې وس د تاسو د پاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي څومره ترې راضی یاست څومره ستونزو سره مخ ته ځئ په دغه اکل کلند راته وایي
اسان په افغانستان کې کله چې خبره سي د ټولو سخت دا یو ښکاره خبره ده نه ته نه دي شاو کژوان سي د شاو ځوان سخت افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته سخت او ستونزمن اوس هم ستونزمن ده بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سهار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو نه یوازې د علم خبر ده چې په موږ باندې علم کار شوی دی مکتب او پوهنتون او کار پارک واقعا هم یو زندانی ځوان ده که موږ وګورو.
فتنه جانې که د خبرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اورېدونکو ته په خپل ښکلي غږ دکلوما کې نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او له قدرمنو اورېدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پایه له مونږ سره ول.
ډېره مننه کور مو ودان له تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو حتمن زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي دي له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څېرې ته هم ښکارې چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا شکاره چه ستړی کیږي، دا شکاره چه ستړی سړی هسي چې هایدره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم پرس پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له درد چاودلي.
پاتکی گدرنا وزری ما تڑی.